السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی. بختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي، د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکوي چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم دا ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د راپورونو له مخې په پاکستان کې هم مهاله د پولیو پر ضد د واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان ځینو رسنی محلي رسنیو په روان 2023 کال کې په غزنی ولایت کې د ګوزان یا پولیو د لومړی مثبت پیښې راپور ورکړی و. خو تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري، خو واکسین یې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې په اړه خبرې کړې. د سفارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلاسن د شنبې په ورځ سره کتلي دي. متقی په دې ناسته کې ویلي و چې طالبان د دوهې په درېمه غونډه کې مانادار ګډون غواړي. نیکلاسن په خپله تر اوسه له طالب چارواکو او په کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره د خپلو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د دوهې درېمه غونډه د همدې جون میاشتې پر 1 پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له څه باندې 15 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. دبلیو ایف پی نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره پر روانو 2 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هم نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ماشومانو ته سمدستي او دوامداره خطر پېښ کړی دی. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریه په حلب ښار کې د اسرایلو په حمله کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. سنا خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دغه حملې د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوي دي. اسرایل چې په ځانګړي ډول په سوریه کې د خپلو حملو خبرونه نه تاییدوي، سمدلاسه د دې تازه حملو په باب څه نه دي ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراین په اړه د سولې سرمشریزه ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته ولاړ. ټاکل شوی د اوکراین د سولې په اړه دا سرمشریزه د رواني میلادي میاشتې په 15 او 16 په سویس کې جوړه شي. زلنسکی په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره یې وکتل. اغه لدې کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکراین د سولې په باب د نړیوالې سرمشریزه په جوړېدو او په هغه کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړې. زلنسکی ویلي دی خوشاله دی چې فلیپین هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به د هیواد په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین د کمپاین د پیل په اړه نور جزئیات درکړو. د دې کمپاین د اړتیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي.
ملګری ملتونه وایي وروستیو سیلونو افغان ماشومانو ته لوی ګواښ پیښ کړی دی. په نور موضوعاتو کې د افغانستان د کرکټ د شل اووریزو لوبو کپتان راشد خان په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د پلان په اړه خبرې کړې.
هر یو لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمایي کې په 25 دقیقه پروګرام کې پر دې بحث کوو چې په جرمني کې د یو افغان کډوال لخوا د یو پولیس وژل کېدل به د نورو کډوالو پر ژوند کوم اغیز وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو ده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته، په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د تطبیق چارې نن د جون د میاشتې په دریمه پیل شوې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوې، نږدې 1.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو لږ دي د پولیو ضد واکسین څاڅکي ترلاسه کوي. یو شمېر افغان کورنۍ هم د دې کمپاین د پیل هرکلی کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي رادیو خبریال حسیب الله تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، جزئیات څه دي د موضوع؟
سلامونه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یاد اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې دغه کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکونکو سره همکاري وکړي. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. په افغانستان کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د پولیو لومړی مثبته پیښه په غزنی ولایت کې ثبت شوې ده. تیر کال په ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان د شاوخوا 600,000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یا د ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200,000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف هم د وری په میاشت کې ویلي وو چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلې راستنېدل به په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. هممهاله د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو 4 مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنېږي. په پاکستان کې د پولیو ضد مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12 وویل چې له افغانستان سره پولي تصیرمه سیمو کې د پولیو ضد واکسین یو اونیز کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه پکې له منځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لا علاج ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لارې د پولیو ضد واکسین څاڅکي اخیستل دي.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش و چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل په اړه جزئیات راکول. په دې اړه د نورو جزئیاتو او معلوماتو لپاره مې د واکسین د چارو له متخصص ډاکټر کمال شاه سره څو شیبه مخکې خبرې وکړې. ښاغلی کمال شاه، د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د پولیو د کمپاین د څرنګوالي په اړه جزئیات راکړل.
په افغانستان کې دوی هر کال خپل کمپاینونو سکیجول لري. په هغه سکیجول کې به دوی دا ټاکي چې څو کمپاینونه به د هیواد په کچه سرتاسري کمپاینونه وي او څو کمپاینونه به داسې وي چې هغه به په هغو خاصو سیمو کې ترسره کیږي چې چیرې سي د پولیو خطر زیات دی. نو په عمومي ډول باندې په افغانستان کې دوه یا درې سرتاسري کمپاینونه هر کال دوی پلانوي او پنځه شپږ نور کمپاینونه په هغو سیمو کې ترسره کېږي په افغانستان کې چیرې سي د پولیو خطر ډېر وي، لکه د کندهار او زسوا، د ننګرهار او زسوا، پکتیا، پکتیکا دغه او زسوا. او د دې تر څنګ محیطي نمونې مثبتې دي، یعنې وایرس شتون هلته شته. د نورو پیښو راتلو احتمال شته، ځکه چې کله په محیط کې وایرس شتون ثبت شوی وي او هلته په ماشومانو کې د معافیت خلا موجوده وي، د واکسینونو هغه کیفیت په ډېر ښه شکل سره نه وي، نو بیا هلته د نورو پیښو د راتلو احتمال هم شته. نو په عمومي ډول زه دا ویلی شم چې په افغانستان کې یا په داسې هېوادونو چې هلته د موسم تغیر او تبدیل وي، نو په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع دا د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي، ځکه هوا ګرمه وي، د وایرس انتقال ډېر کېږي او په توده هوا کې د پولیو وایرس زمینه مساعده وي او انتقال هم په اسانۍ سره کېږي.
یو پخوانی باور په افغانستان کې و چې د پولیو د کمپاین پر مهال به په ځینو کلیوالو سیمو کې یو ډول تبلیغات کېدل چې دا غیر اسلامي کار دی، یا مثلا د په نارینهو کې د اقامت یا شنډېدو باعث کېږي. دا باور فکر نه کوي چې ورو ورو په بدلېدو دی؟
کله چې د واکسین کمپاینونه ترسره کېږي، طبعا داسې خلک، داسې اوازو تر تاثیر لاندې یا د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې خلک وي خپل ماشومان نه واکسینوي. دا ستونزه په افغانستان کې له پخوا شتون لري او اوس هم په ځینو ځایونو کې زما د معلوماتو په اساس شته، خو موږ تاسې پوهېږي تبلیغات یو حقیقت نه وي. نو پروګرام مو د واکسین نه یوازې پولیو بلکې نور واکسینونو پروګرام هم ځینې متاثره وي. خو په لوی سر کې په افغانستان کې د داسې خلکو شمېر نسبتا کم دی چې هغه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وي. خو یو بل شی ویلی شم چې هغه دلته ځینې ستونزې داسې شته په افغانستان کې چې هغه دا ځینې شیان متاثره کوي. یوه موضوع دا ده چې هلته کمپاینونو هغه نوعیت یو ډول نه دی. یو ډول په دې مطلب اسکندر پوزه کې مطلب کور کمپاین ډېر وخت کېږي چې نه ترسره کېږي. نو کله چې کور کمپاینونه نه ترسره کېږي، هلته سل فیصده ماشومانو ته رسیدګي نه شي کولای. نو دغه شی له دغو لاملونو نه بس کله ماشومان پاتې کېږي، هغه بیا د معافیت خلا پکې رامنځته کېږي او د پولیو د پیښو د راپورېدو چانسونه ډېر.
مننه ډاکټر صاحب، که لطفا په پای کې راته ووایاست چې اوریدلې مو دي او ډاکټران هم وایي په تبلیغاتو کې هم ویل کېږي چې پولیو علاج نه لري او یوازینۍ لارې وقایه ده، ستاسو پیغام میندو پلرونو ته څه دی؟
موږ په لاره شي د ماشومتوب د دورې هغه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي. کله چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته شي، درملنه نه لري. یوازینۍ لارې همدا ده چې دوی قوي وقایه ولري او له دې ناروغۍ څخه مخکې تر پېښېدو ماشومان خوندي کړی شي. نو یوازینۍ لارې په افغانستان کې اوسني حالاتو کې همدا ده چې دوی د هر کمپاین په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي. بله لار نه لري. او د دې تر څنګ کوم د ورځني واکسین چې هلته ماشومان ته ورکول کېږي، د نورو ناروغیو په وړاندې، د ماشومیت د دورې نورو ناروغیو په وړاندې، هغه ډېر اړین دي. باید خپل ماشومان دوی په خپل ټاکلي وخت سره ورکړي.
د واکسین د چارو متخصص ډاکټر کمال شاو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل او د دې واکسین د اړتیا په اړه خبرې کولې. ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هیواد د نورو سیمو په څیر په کونړ کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي چې رضاکاره ډلې لرې پرتو سیمو ته ځي او له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسینونو څاڅکي ورکوي.
په کونړ کې د کتلوي مافیت پروګرام مسول ډاکټر محمد اجمل وای نن دوشنبه د ګوزن زد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړ چې په کې به 2,03,000 ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په دې کمپاین کې به مونږ د 50 څخه کم ماشومان چې په کونړ کې 2,03,000 تعداد کې ماشومان دي د واکسین کیږي.
په یاد ولایت کې د عامې روغتیا چارو مشر قاری مظفر مخلص وویل اوس په ټول کونړ کې د واکسینو رضاکارو ډلو او د صحت برخې کارکوونکو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ شتون نه لري او دوی کولی شي چې لرې پرتو سیمو ته لاړ شي او هلته ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکړي. هغه له ټولو خلکو وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو افغانستان د ګوزن له لا علاج ناروغي پاک شي.
ټول کونه کې دا بس کوم ساحه نشته چې زموږ د واکسین ټیم هغه ته رسیدګي ونه کړي. ټول دولتي ادارات په دغه پروسه کې زموږ سره همکار دي او څومره کمپاینونه چې تدبیر شوي کوم ستونزه او مشکل په کې نه ده پیدا شوی او ټولو ماشومانو ته رسیدګي کوي او موږ دې لپاره هلې ځلې کوو چې واکسینونو دا کمپاینونه په صحیح شکل باندې تدبیر شي څو په آینده کې د پولیو څخه یو پاک افغانستان ولري. په دغه برخه کې والدین، معلمین، ملا امامان او قومي مشران زموږ سره همکاري وکړي.
په تیرو کلونو کې به د امنیتي او نورو ستونزو له امله د پولیو ضد واکسینو په هر کمپاین کې په لسګونو زره ماشومان له یاد واکسینو بې برخې پاتې کېدل او همدا لامل و چې په کونړ کې د ګوزن مثبتو پیښو شتون درلوده. د یادونې وړ ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پرتو سیمو کې د ګوزن وایرس شته چې هر کال پکې یو شمیر تنکی ماشومان پر دغه لا علاج ناروغي اخته کیږي او په پولیو اخته کسان ټول عمر فلج او د نورو د وګو بار وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرایلو له چارواکو غوښتنه کړې چې په غزه کې د اوربان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه ور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره دا طرحه چې په دریو پړاوونو کې پیشنهاد شوی د جمعې په ورځ اعلان کړه. د طرحې نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه تړانګه کې د اوربان په اړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالانت سره په دې باب خبري وکړې. د بیان له مخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرحې له کابل وستای چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. هغه ویلي اوس د توندلارې ډلې حماس مسؤلیت دی چې ورباندې سلا وکړي. د یادول وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرحې ته چې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلي موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبري وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولې ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری نن دوشنبه په مدرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې شکیل لوري اوربند ته وهڅوي، خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل شویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي، خو اوس سپورت او په سپورت کې کرکټ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له یوګاندا سره کوي. د افغانستان او یوګاندا لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان او یوګاندا تر دې مخکې شل اووریزې لوبې نه دي سره کړې، مګر په یو ورځنیو لوبو کې یوار په 2009 کال کې افغانستان مات کړی و. تېره شپه لوبډلمشر راشد خان د دې لوبې په اړه خبرې کړې چې جزئیات یې په دې سپورتي راپور کې وړاندې کیږي.
That's it. West Indies start their ICC Men's T20 World Cup campaign with a win, as they promised.
The cricket shall always the world jump for two misale ki korba West Indies the 15 wicket pa tawpir Papua New Guinea he wat tamate war kra. Ya de shali shi de action be poras de Caribbean pa Guyana tapu ki tar sar shwa korba he wat pa chagatle wa aw to pa chawna gora kade wa. د پی ان جی لوبډلې د ټولو بغاړو تر سوځېدو وروسته په شل اورونو کې د یو سل و دېرش منډو هدف وټاکه. یاد لوبډلې ته سی سی باو 50 او کیپلین دوریگا 20 سوځېدلې منډې وکړې. د ویسټ انډیز لپاره په توپ اچونه کې الیزاری جوزیف او انډری رسل دوه لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره خپل نه درلود. خورستان چیز د 19 اور په وروستي توپ یو منډه جوړه کړه او هدف یې پوره کړ. نوموړي 24 نه سوځېدلې منډې او برندن کینګز 34 منډې وکړې. د پی ان جی په توپ اچونکو کې اسد والا دوه لوبغاړي وسوځول. روسن چیز د دې لوبي د غوره
اسد والا. اوریدونکو، د یوې تخنیکی ستونزې له کبله له تاسو بخښنه غواړم چې د راشد خان د څرګندونو پر ځای د نړیوال جام راپور خپور شو. دا پام وکړئ، د راشد خان د افغان لوبډلمشر د څرګندونو راشد خان په اړه د راپور ته
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې پر روان شل ورځ نړیوال جام کې خپل سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې ده او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یک شنبه ورځ ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپل لوبډلې د بشپړ چمتووالی ډاډ وخوت او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په 15 ورځ نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې تر سره کړې دي، خو دا شل ورځ نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولای شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسلنه د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کم سترګه ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ټي 20 دا هارې او لوبله کولی شي یو بل ته ماتې ور لګر. څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پی ان جی لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یو لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې خلو به تر سره کړو او باقي نیوزیلینډ بیا پی این جی دا اخیر میں ویسٹ انڈیز سره ده. نو سخت آسان نه دي، څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باوري ما او په دې چې ان شاء الله دوی میدان کې خزلېږي خېلو به تر سره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم وویل چې دوه ونې وړاندې د کاریبین ټاپوګانو ته تللې دي او دې چارې ورسره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلد شي. د نوموړي پټکو د اوسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کاریبین لیګ په بیلابیلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي، خو د شیبه یو وروستی راپور لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامداره ګواښونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغېزمن کړي دي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو ناورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاج الدین ایواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تر کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای شي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ پر ډېریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوایوش می سره زپلی وای دوی او ماشومان له سخت ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لمړنۍ اسانتیا او ته لاسرسي په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکو محمد عالم ازادي رادیو ته وویل:
کله چې سیلاب را باندې راغی، زه میرمن می ورندرګانې می یو درې کلن وراره می یو اته کلن لور می و شپږ کلن لور می او ورور می په موټر کې وو. نو اوبه باندې راغلی، ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور می له موټر وباسم. ورور می هم ځان وایست، نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول. کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدی وی وړی لور سره ترخیمی لاندې ژوند کوم.
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي:
فعلاً دغه ما اینمی طفلکا تر زیر چادر خیمه ها زندگی میکنیم.
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي.
تاسو له پیغامونو
خدای زادی رادیو طرفون کاوریدونکو ټول سلام علیکم. ریاض کوچه من غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم. نو خبره دا ده چې د ماشون ډیر وخت ځندېدلې دي. نو دلته موږ خپل خو یو داسې موږ د خپل د کور لپاره شیر اوړي دي، هغه کرزونه را باندې پاتې دي، او دوهم داسې موږ د قومندانۍ لپاره یا د یو اتاق لپاره کوم کرزونه کړي دي. نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي، نو خلک موږ ته اوس کرزونه راکوي. نو باید د ماشون حواله سي، موږ ږغ باید ورسیږي تر دوه پل شروع. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثنا اللہ عثمانی د کندهار ولایت پنجوی ولسوالی یم. مشتخه پوردو کی موږ وظفل رو په پنشیر کې. نو مشتخه ماشونه د پنځشنبه په ورځ د جوزا پر لاس باندې حواله کړ. مشت د مشران سره پښتنه وکړه. مشران را توول چې مثلا د ماشونه په دغه ځنده ودی چې بوجدی نه د تسبب سره، او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بانګو باندې رس پیدا نه کینو، ځکه یو ورګن یا یو وزارت ماشونه ورکی. موږ اردو ماشونه حواله کړل، د نورو ارګانو مشونې مواله کړ، خو د داخله وزارت په کندهار کې نه جواله، په دې خاطر چې پر بانګو باندې رس پیدا نشي.
تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار و تاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشه نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ و تاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ تاکونه په دا یو کال اشه نه درکړي. هر وتاک 2-2 لکه 3-3 لکه پوروړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول ازادي رادیو کارکونکو ادم حوالینو ته سلامونه احترامات ولرم. کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې جامو پسند ولري. موږ اسلامي مراد د ورپو 410 هله غوښتنه ده چې د روزګان ولایت د غزاپول سالي د 14 خاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شتون نه لري. موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ ورځ مزل کوو، بیا د ټلیفون صحیح ته ځو. نو هله مې دا ده چې موږ لپاره یو ښه سهولت برابر کړي. مننه. خیرونه نسوسه کوم دانشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ منگل لخوس ولی صحابہ خبر کوم منگل تک سری وغیرہ خراب دا لیلوٹ کوئی رو چروک ساحل دا زمانانو تا زمانان تا دکار زمینہ برابر کی ترسو پکارون کی بوخت او مصروف شی.